شپږ بجې شوې. احمد شي برم د ساجي رډو په مشاملي خبري مجله کې مو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. البته دا موټر د ده نه و، د ده د ملګرو و. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتو په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالي ګټلې او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ اووه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې دوه زره موټر انتظار دي چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسیې خاوره د اوکراین د اشغال شوي کریمیا سیمې سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو ژغونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل نولس کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2018 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حملې وکړې او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ټول خبرونه مونږه اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې ځینې پوښتنې لري.
ولې زموږ مېرمنې باید د زړه په مهال څه کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې تر غو کلینیک ته ورسیږي، او یا کوم وسایل نه چې هغوی ورسیږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسیږي.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر موږ دلته دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نشو کولای دلته، ځکه نه شو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر شوی دی جزئیات خبر شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول، په دې موده کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې لمنځه ولاړې. د بیان په وی برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې لمنځه ولاړې. خزی اونجونی په خپل کورونو او ټولونو کې بنديان شوي او د روخانه راتلونکو لپاره هیلي کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه خودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
اندیښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دی او که په بهر کې دی. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د وژل شوی محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګري وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا یو شکلن ځوان د سمری په درویشتمه په کابل کې ووژل شو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې پیښه عاملې نه نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
قاتلینو ته تر ټولو سخته سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برادر ماته راجبندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لری شي.
د پلازمینی کابل په تمنهیا کې د وژل شوی یو شکلن ځوان حمید جلال پختون پلار سید جلال پختون دی. سید جلال پختون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل زوی د سمری په دروښتمه لخپل نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالب سواکونو لخوا پرې ډزې وشوي.
د دې موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شات څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوې دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولې دي. نور هیچا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې دوه مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقاني هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپله سا د لاسه ورکړ.
نو موږ زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پیښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانې د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکي پیښې عمل نیول شوی، پیښه تر څیړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بادي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل
خپل خوشنیزو خوراک سرګندوي شم بيخي نو تاسو به فکر کوئ چې د سړي د لاسو کالو مرګلې د څنګه د راز نیاز مرګلې لاشم یو انسان څنګه احساس کوي ډېر نورمال عاجز انسان و نو په چا د بدو د خو غرض نه و هیڅ کله چا سره مشکل نه جوړ کړی ما نه د لنې چې د چا سره مشکل جوړ کړی
د نوموړي په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی دی او ملګری و چې دی له خپلو نورو ملګرو سره پکې ناست و سید جلال پښتون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و یاد پوهنتون د زمري په 25مه په خپله فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشیني څرګنده کړې دا یې یوه غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او پکې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته د سزا په اړه څه نه دي ویلي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 15 نویو روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د روغتي مرکزونه دوه د میوان خیریه بنسټ دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړې شي دوی یادې څرګندونې د احمد ابا پولیسوالي کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړی دی نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوان د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدمتونو هم به برخېول
د ما نوم حاجی ارمحمد د تان د غړک کوسیدونکو ما دا موږ په شلو کالو کې یا په دوڅلوختو کالو کې ل کلینیک نه ډیر به برخې وو موږ ډیر ضرورتونه لرل ل مرکز نه او ولسوالۍ نه موږ ساحه ډیر لري دا موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانه ته نه رسید یا به پلار کې سا ورکړه د سرک دی خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لري
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی
نوم محمد صدام احرار ده د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکو يم موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره یې صحي مؤسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخصیصلی شي د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سې نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او مؤسسې نه
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې نن خبر ورکړ چې درې تنه د امپاکس یا د بیسو د کوسک په ناروغي اخته شوې دي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم دې ناروغۍ نیولی دی. د دې ناروغۍ د یو نوي وایروس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان یې وکړ. د اوسې احمد زی په راپور کې نور جزئیات.
د خبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو درو تنو کې د بیزو د کوڅک امپاکس ناروغي تشخیص شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پیښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندونه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوې دي د امپاکس نوې بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره د اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نشي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د ستوکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغي اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خبره شوې ده. ریوټرز اژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دا کله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناک ناروغي د نارینهو ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغي د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تیرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه یې په 1991 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغي اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دا په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او د 1,300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغي اکثره قربانیان ماشومان دي. دا ناروغي د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو 100 کسانو کې د 100 تنو ژوند داخلي. البته د دې ناروغي مخنیوی وارل مخه د واکسین لاره ممکن دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوز روغتيایي ستونزې په افغانستان کې د شوز روغتيایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو لامل د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي. په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزی له بیلابیل روغتیایي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په دې راپور کې.
سمازه دغه درد لري چې زه خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می دغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزی روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم، دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال 10 کیلومتر باید د شهر سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی. که دولت سمې دا خوښي چې زموږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، موږ په کلی کې موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مایا کړي، موږ په کلینیک کې راځو، موږ ته یو قابله یو ډاکټر موږ استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتون د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمیر لیر پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په لیر پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکو رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قربانی سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده تاسو ټول څخه په ډیر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ خپل سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دام وسوه.
د خوراکي توکو کمی د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غوښتنځو ګڼل کیږي چې لکبل یې شتي د امیدواری او زیژن پر مهال د وینې په کمښ او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ پونم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت لامل کافی خوړنه لري او له همدغه کبل مين دی لبلابلو ناروغیو سره لاس او گریوان کیږي.
شزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کم خونې سره مخامخ دي، یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په شډاول ورسیږي دوی لاسرسي نور تل لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شزي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي، او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شزي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شزي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینوینه چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکو رخصانه بیاوی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخنیسي د بیلګې په توګه دا وایي.
زمو په پښتنه ټولنه کې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي، موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوته د سرسي ولرو لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې شزي د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري، او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعت کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي، او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په خوست کې سوداګر شزوی د رسمي دندو له لاسه ورکول ورسته دکانداري تمخه کړی ده. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار ښځې وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکې دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې ښځې سمبالوي، ښځینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار ښځې وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکې دوده. پیاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې خزې سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه خزې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. په خوانی خون کې مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې رادیو ته ویل ځکه دا کسب غوره کوي چې په دې ورستوي کې ډېرې لوستې خزینه هیلې شوې دي، او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې وته مخکړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نوسي چې وظیفه پیدا نه شي وایي تعلیم
سار ته بلخ شو دې په خاطر ضرورت مې شروع شنه لري تعلیم یافته مې چويني د شاګردون مکتب یبل یبل د کوسې مو دکون چويني راه ته کون د 4 لک روپۍ سرمایه کې کړي وا خو چې کولر بدلیږي په 200 شوای دی زیب شوای دی کور مې خښه وای دی
د خوځ د خځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو بل دکاندار نرګس سموي په خوای زمونو د خار په بیلابلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو لا غوړست چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړي دومره ګټه وټه پلاس ورځي چې د کور ارتیاوی ور باندې صنعت سره کیږي
دا لکه د زمونو په مودې لوښ چاره کوله لوس کاروبار وکاله کنه بس هغه گزاره کوله مسوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزاره کوم
د خزو لپاره دا ځنګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوس خار اړوند د 200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو په کې دکاندارې تمخه کړی ده یوه بل دکاندار هیله وایي
د ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي په پیل کې د مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشاله یو چې ورځ تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی ښځې راځي او د خپل خوښي وړ توکي رانیسي
خوست خطر می خره
سره لري چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیا ویل دي چې سوداګری خزې د هواریدو غوښتنه کوي د خزو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساس ستونزه د دوامدار برختان نشټون غني
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکاندار کولای شو اې دینه بعد مونږ دکاندار نشو کولای دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته تور شپاشي مونږ سولر لاره لږه مونږ ته بعد راته لیکړي چروی د کورځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو دلته چې یو کس مونږ تر نه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو
همدارنګه خوسته انجنیر او مېرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خو بل بیکاری وشغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم وانډه واخلي
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري
اسجه رډو په منځني څه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دې برخه کې د سپورت لډګره د هند کرکټ بورډ ویل دي چې هیواد دې ته چمتو نه دی چې د شزینه کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام له بنگلاديش څخه هند ته انتقال شي ټاکل شوی دی چې د نړیوال جام د اکتوبر له 3 تر 6 د نړی د لسو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې ترسره شي خو په بنگلاديش کې په روسیو کې د ناکرارو له امله شاوخوا 400 کسان وشل شوی دی که څه هم اوس په بنگلاديش کې امنیتي وضعیت خوندي دی خو دا اندیشتي شته چې د نړیوال جام په بنگلاديش کې ترسره نشي ممکن سریلانکا او یا عربي متحد اماراتو ته دا جام انتقال شي د کرکټ د لوبې لډګره د میرمنو ترمن د آیرلند شزینه کرکټ ډله له سریلانکا سره همدا شیبه په لوبه پخته ده سریلانکا دا یو ورسنی لوبه ده په 500 ورونو کې 268 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاس ور کړې دي په جواب کې په 3 ورونو کې آیرلند نه منډې کړې دي او کوم لوبغاړي له لاس نه دی ور کړې او د تست لوبه لډګره د جنوبي افریقا او وسترنډیز ترمنځ پرون د لوبې لومړی ورځ تر سره شو جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 35 منډو له جوړېدو سره وسوسول یا وسوسېدل په جواب کې وسترنډیز ونی به منډې جوړې کړې و لوبغاړي له لاس ورکړل او نن د دې تست لوبه دوهم ورځ ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکه به ونه سوو د خلک ولې دلې دي نو موږ سې وسره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو موږ ته چي نه ده سېدلې مردا غواړو چې موږ راغلې یو غټو چارواکو په دې ولار سي
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی یوازې د نستی او د غربت او خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي، حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوکولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. ازادي راډیو ته ستاسو له یو شمېر رسېدلو پیغامونو سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې زموږ خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري، او همدارس دا خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. اوس بل خبری مجله درته لرو. دا خبری مجله احمد شرکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب خپرونې ته شرخ لک.
تشکر از شما شمر صاحب، شما هم خسته نباشین.